سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکي میاشتې په پای کې به خپل فعالیت ودروي. په ټوکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلا مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسېدلي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شاملې دي، د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دا پریکړه له جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. لازادي راډیو خبرونو ته غواګیست. د روختیا نړیوال سازمان WHO ویلي د شری له عمل مړینې د 2023 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 5 میلیونه انسانان له مرګه ژغورلي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د تیرو کلو په پرمختګونه له ګواښ سره مخ کړي دي. په افغانستان کې هم د شری ناروغي په تیره په ماشومانو کې سکال ډیره زیاته شوې وه. د اوکراین ولسمشر وایي په لنډ وخت کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د کتلو پلان جوړ شوی. ولودیمیر زیلینسکي پرون په یو پیغام کې ویلي دا کتنه د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د هوکړې د ترلاسه کولو په هڅو کې مهم رول لرلی شي. د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګرې ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولي. د عملیات وروسته له هغه ترسره شول چې د کرسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شو. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 113 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بېلابېلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې وهلي چې په پایله کې 115 کسان نیول شوي او د پاتې دوشته شکمنو د نیولو حاصلام روان دي. او د امریکا متحد ایالاتونو وایي د نایجیریا د حکومت په وختنه د دغیوات په شمال ویدیس کې د اسلامي دولت ډلې د داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي دي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی په سپو کې د پروګرام ته مو زفر د سیال هرکلی کوم. وړمورز ترکی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د محمد ګورن په نوم د داعش یو غړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. که څه هم ترکی چارواکو رسمن څه ویلي نه دي په دې اړه، خو د ترکی انادولو خبر اژانس د دغه کس د نیولو خبر ورکړی دی. طالبانو هم د دغه کس د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کړې دي. نن خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه شته او که نه، خو مخکې له دې چې مېلمنو ته ورشو د دوی تبصرې او نظرونه پرې راواخلو، ورسو په همدې اړه د سلطان محمد سرور راپور اورو چې دغه موضوع په تړاو یې معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورن په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډېره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرانسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره لدې چې انقری رسما څه نه دی ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولی دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طراح بلل شوی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی و، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغې ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی و. د انادورو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو ریپورت ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمی یوسف زای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکاري ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند که
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایند د نیول کېدو له خبرو وروسته ترسره کیږي، ښیي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدای شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکارۍ په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینی ویلی و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 26 او 30 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول، 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي و چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې که چیرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ورهغه خوا دی. مونږ یې نښې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ رښتونې همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. ریپورت وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالي منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو د ادعا به اعتبار ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړې او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
پا په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ادعا کړې ده. بل پلو بیا طالبانو حکومت که څه هم د موضوع منلې ده چې په دې وروستیو کې د داعش یو غړی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا نیول شوی، خو په ټوله کې دا موضوع ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواکې فعالیت ولري او یا هم له افغانستانه د نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. خو دا چې په ټوله کې آیا دغه ډله افغانستان کې فعالیت لري که نه لري، او د طالبانو حکومت څومره توانېدلی دی په افغانستان کې دا ډله مهار کړي، له افغانستانه بهر د دې ډلې فعالیتونه په ځانګړې توګه په وروستیو کې دا کم بریدونه چې کېږي او یا په ترکیه کې چې یو څو غړي یې نیول شوي دي، د افغانستان سره ارتباط لري که نه. نن ورباندې خبرونه کې خبرې کوو. میلمانه راسره شته د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد ذبیح الله شیرزاد راسره میلمانه دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشئ، مننه چې خبرونه کې راسره ګډون کوئ. صدیقي صاحب، پیل به له تاسو سره وکړو. نه یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش کوچنۍ ډلې فعال دي او یا هم دلته مدرسې جوړې کړې دي تر څو کوچنیانو روزي یا کوم کسان چې غواړي د دوی سره یو ځای شي هغوی ته یې په کافي اندازه امکانات برابر کړي دي، بلکې کله کله د سیمې هیوادونه هم ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی د هیوادونو پر ضد باندې کارول کېږي. همدغه نن موږ رپورټ درلوده چې په تاجکستان کې پولیس سره ته څیرمه د هغوی دوه پوځیان وژل شوي وو، په طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د ترهګرو ډلو مخه نه نیسي. د ترهګرو ډلو یا داعش ګواښ واقعا افغانستان کې شته؟ دا ډلې شتون لري ستاسو په باور؟
دلو یا بخونکې د الله په نامه تاسو ته خورې او د دې په څنګ کې تخنیکي همکارانو ته میلمه ته او د دې په څنګ کې اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې د طالب په موجودیت کې نه یوازې داعش بلکې نورې افراطي ډلې هم شتون د لپاره هلته احساس کېږي. د لپاره چې کله چې یو افراطي ډله چې یو سا کې هغه حاکم وي ته به نورو لپاره هم دغه ذهنیات افراطیات بالاخره زمینه مساعد کېږي. او خو تر زیات اندازې پورې د داعش موضوع چې دومره ډېر جدي ویل کېږي تر دې اندازې پورې د افغانستان کې چې تر اوسه پورې طالب پخپل داعش پخپل غواړي چې جلب جذب بیا خاصتاً په تنکي ځوانانو باندې او د دې په څنګ کې په ښځو باندې بیا خاصتاً په نجونو باندې دوی خپل جلب جذب په ټول افغانستان کې د پخوانه لږ زیات شوی او د دې په څنګ کې دا ورو ورو کله چې د عراق او د سوریې نه کله چې داعش وځپل سو بلاخره د غوی مرکز وسو ورو ورو دوی خپل اگر چې د منبع چې دا چې ویل کېږي چې دوی حضور لري مګر نه غواړي چې ډیر زیات ځان علني کې تر څو چې دوی وکولي چې خپل جلب جاز او خپل نفوذ او تعداد زخت ډیر کړي او د دې پسند کې دغه نوروز ته بیا دوی فعالیتونه زخت ډیر سي. مګر دا یو موضوع هم دا چې کچیر مونږ ورته وګورو د خلیل رحمان قانی وجل کېدل دا په خپل چې طالبان پرون تر پرونو پورې دا خبرې کول چې داعش په افغانستان کې فعالیت لسره نسته، دا څنګه دی یو طالب چې پوری چارواکي د داعش لخوا نه وژل کیږي او د دې په څنګ کې د طالبانو د ادعاو په اساس چې ویل کېده چې تیر کال لوی سره والی باندې دارلمان باندې کوم پیښه وسو، د دې په څنګ کې قصبه او د دې په څنګ کې یو نیو نورو ځایونه کې چې طالب ورته ویل کېده چې دا داعش پټن ځایونه دي، بل اخره هلته انفجار انتحار او بنګرا خلک وژل سو. یعنی دا په تمه را چې د طالب د داعش حضور مونږ نه ردو او کېده چې ورو ورو زیات شي. او بل موضوع دا چې دا پروسه کې چې کوم ترکی البته هغه د حکومت پورې اړه درلود، البته د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې چې نیول کیږي دا په خپل یو دا په معنا چې نه یوازې د سوریه او د عراق نه بلکې د نور لکه د ترکیه لکه د نورو هیوادونو افراطي ډلې په افغانستان کې ورځ پر ورځ خپل پټنځایونه خپل مراکز جوړي. دا څنګه کېدې چې ترکیه ناراضي ده پورې دا په معنا چلتا خامخا دوی یو لانا لري. اگر چې طالبان دا ادعا لري وایي چې
صدیقی صاحب کچری په طالبانو ګاونډي هیوادونه د تور پوری کې یا د سیمه هیوادونه چې دایش په دې هیواد کې ځالې لري یا دلته پټن ځایونه لري او دلته روزل کیږي، تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د سیمه هیوادونو نه ورځي لکه دا ترکیه ته بچې له ترکیې نه هلته تلله افغانستان ته، ولې په ترکیه یا ورته نورو هیوادونو کې چې دا د بایزي افغانستان ته هلته مخه نه نیول کیږي چې بیا دوی په سرحدي سیمو کې نیسي، لکه همدغه کس ولې په ترکیه کې نه ده نیول شوی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې نیول شوی ده او بیا د داعش نوم ورکول کیږي؟
د تاسو پوښتنه خو ډېر معقوله پوښتنه ده او زه د مغوړم اشاره ولرم. کله چې په یو ځای کې په یو ځنګل کې چې هلته قانون موجود نه وي، هلته د دې په څنګ کې د افراطي ډلې مراکز او زمینه ورته مساعد وي، دا په دې معنا چې هلته د هغوی لپاره خوندي ځای پاتې کیږي، یعنی په دې معنا چې دوی هلته ځان ښه د جلب جذب لپاره هم زمینه مساعد کیږي او د دې په څنګ کې هلته د دوی فعالیت د اصلحې او د دې په څنګ کې د خلکو په مورال او په مفکورو باندې چې اوس طالب دغه مدرسو ته البته جهادي مدرسو ته زخته ډېر زیات توجه کړی او د دې په څنګ کې د جلو تعلیمي دروازې تړل کېدل او د عصري او دینی علومو فرق، دا په دې معنی چې طالب د ذهنان دغه داسې زمینه مساعد کړی چې ورو ورو افراطي ډلې نه یوازې داعش بلکې القاعده ټي ټي پي نورې ډلې په افغانستان کې وروزل شي مرکزونه تا به نغه ذهنیت لري، هغه داسې ویل کیږي چې داسې ذهنیت په مدارس کې ورته ورکول کیږي چې په مجموع کې اوس عصري علوم سره خلک یا د دې په څنګ کې نورو دنیا خلکو سره اړیکې درلودل تا په خپل ګناه دا فلانکې په څنګ هغه ذهنیتونه دي چې بل اخره کله چې پر اساس واقع چې داعش هم دوی باندې کار وکړي دوی ډېر زر دغه تنکي ځوانان دغه تحصیل اندراځي بنا ان د دې په څنګ کې هم د دوی طالب د مطبوعاتو له ادرسه او د دې په څنګ کې په مدرسو په جماعتونو په ټولو معنا په ټولو مسایلو کې طالب زخت ډیر دغه متاسفانه چې جهادي او افراطیت ډیر زیات زور کړی او دا هغه مسله ده چې نه یوازې کېدی چې افغانستان لپاره بلکې تاسو چې مخکې ورته اشاره درلود لکه استرالیا او روسیه او نورې هیوادونو ته دغه لمن پراخیږي او مونږ په خپل خوان د قسم او دا همیشه دا تشویش دنیا سره شریک کړی چیرې تاسو د واقعا د افغانستان غل سره تاسو رستګي ونه سکړی او یو دیموکراتیک نظام موږ په افغانستان کې ونه لرو، نو په هغه صورت کې دې چې یو لسم د سپتمبر ساتي تکرار شي ولر د په معنا چې طالب یو داسې وایي چې موږ داعش زپل لمان دوړای او د دې په څنګ کې دغه په مقابل کې موږ همیشه موافق یو په افغانستان کې دغه اثر علایم نشته، دا په معنا چې وګوي د روسیې او د چین او د امریکای د نورو دنیا نه د داعش په نوم پیسې اخلي او متاسفانه چې اکثرا په افغانستان کې میډیا نشته مطبوعات نشته چې په افغانستان کې یو نامنی یا افراطیت زونه او د کوم عملیاتونه کوي دا په حقیقت کې نه معلومیږي چې په دې کې 100% دغه مراکز باندې چې عمله وسو دا خلک څوک او آیا داعش وو کنه، د یو نیم مسایل دوی ورته اشاره لري بیا ورته وایي چې د داعش مرکزونه وو، مګر دا دوی نشي کړی چې مثلا ټول مسائل په افغانستان کې تیریږي هغه د میډیا په موجودیت دنیا سره شریکي، دا هغه مشکلات ستا او د دې پسنګ ولس هم دغه جرأت نه لري ولر د لپاره ولس باندې ډېر زخت ډېر فشار نه زخت ډېر دي چې چیرې ولس دغه میډیا سره دا موضوع شریک سي وګول لپاره مشکل جوړيږي.
مننه صدیقی صاحب چې شیرزاد صاحب ډېر په تمه پات شوی ته بور شو تاسو ته بیرته راوګرځم بیا به د نورو موضوعاتو په اړه ملته سي وپوښتم. شیرزاد صاحب تاسو څومره صدیقی صاحب سره هم نظر یاستئ چې افغانستان کې د ننه خپل د حکومت ضعف د دې سبب شوی چې ګاونډیو هیوادونو ته یا د افغانستان لری پروت لکه ترکیه د باور ته دا زمينه برابر شي تر څو راشي په افغانستان کې بیا د داعش په نوم باندې ونیول شي، آیا دا د نن د طالبانو حکومت ضعیفه کیدل یا نه مشروعیت د دې سبب شوی ده او کنه واقعا دغه ډلې افغانستان کې فعالیتونه لري طالبانو ورته د زمينه د فعالیت برابر کړې ده؟
ډېر مننه محترم صدیقی صاحب، د ازادي رادیو ټول کارکونکو تاسو ټول همکارانو او ریزونکو ته سلامونه نیکې هلي. واقعا صدیقی صاحب ښه خبرې وکړې، که څه هم طالبان دا ادعا کوي چې داعش په مکمل ډول موږ په افغانستان کې د منځه وړی خو داسې هم نه ده، داعش فعالیتونه تر اوسه په افغانستان کې شته دی خو البته دا کمزوري شوي د تیرو کلونو په نسبت باندې ډیر کمزوري شوی، او تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه هم کم شوي. لکه څنګه چې موږ د یو این ریپورت یا ستاسو په ریپورت کې واورېدل، په افغانستان کې تر اوسه پورې 2000 د داعش غړي موجود دي چې فعالیتونه کوي، خو فعالیتونه یې هسې وسیع او پراخ نه دی، او داسې لکه مخکې چې غوښتل تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه ډیر کم شوي. او طالبانو دا ادعا غلطه ده چې په مکمل ډول د منځه تللي، خو فعالیتونه یې کم شوي. او د غلطوالي دلایل هم دا دي چې په افغانستان کې وخت ناوخته داعش فعالیتونه او دوی هغه حملات لکه خلیل الرحمن حکانی چې وشلو، یا نور بعضې حملې چې په افغانستان کې وکړې، نو دا د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې داعش شته دی، خو د دوی فعالیتونه کم شوي. او د یو این د ریپورت په اساس باندې تر اوسه پورې په بدخشان، کونړ او نورستان کې دوی هغه مرکزونه شته دی چې دوی مختلف خلق ساو کوي او جلب جذب کوي. طالبان که څه هم دوی سره په نظریاتي او عقیدتي لحاظ یو څه توپیر لري، او طالبان غواړي چې دغه ډله د منځه یوسي، خو دوی نشي کولی په مکمل ډول دغه ډله د منځه یوسي. په دې خاطر باندې د افغانستان راځي او دې غرنۍ جوړښت چې هغه بدخشان دی، کونړ دی او نورستان دی، نو هغې ته لاسرسی ډېر مشکل دی، او هغه چې عملیات په هغه ساحو کې ډېر مشکل دی. د بلې خوا نه څنګه چې تاسو پوهېږئ، افغانستان ولس د داعش په له منځه وړلو کې دا ډېر مؤثر تمامېدلی شي، خو ولس هم د طالبانو سره په هغه شکل باندې همکاري نه کوي. په دې خاطر باندې چې ولس او د طالبانو ترمنځ هم یو څه واټن موجود دی، که دغه واټن د ولس او د طالبانو ترمنځ د منځه لاړ شي، نو بیا په ډېر اسانه باندې داعش د منځه وړلی شي، ځکه داعش بیا ولس داعش په مقابل کې د طالبانو سره همکاري کوي، او طالبانو ته ډېر مشکل عامل چې دی هغه د داعشیانو پېژندل دي. په دې خاطر باندې داعشیان هم د دې سیمې یا د نورو سیمو نه راځي، او د دوی پېژندل په ګوته کول او د منځه وړل بدون د ولس د ارادې نه دا ناممکنه ده. او ولس او طالبان ولې واټن لري؟ ځکه چې طالبان هغه د ولس مشروع غوښتنو ته لاسرسی نه ورکوي، او د ولس مشروع غوښتنې نه مني. لکه په دې کې یوه مهمه موضوع چې ټول ولس په یو اتفاق د طالبانو نه غواړي، چې هغه د زنانه او د ښځو مکتبونه دي یا بعضې نور ملي مسایل دي، هغوی ته طالبان توجه نه کوي. نو په دې خاطر دلته د ولس او د طالبانو ترمنځ هم واټن موجود دی، چې دې څخه هم دا شیان استفاده کوي، او د سیمې او د نړۍ استعبارات او د نورو سیمو نه دلته دا شیان راځي. او دلته یو افراطي نظریات ورو ورو ټوټېږي، چې دې څخه مختلف خلق د نړۍ په هره سیمه کې چې دغه دوی د هغه افراطي نظریاتو سره ورته وي، نو هغه راځي دغه سیمې ته راځي. او په افغانستان کې که دغه مسله داعش مسله اوس وخت کمزوري شوې ده، خو که چېرته دته توجه ونه شي، نو بیا
شیرزاد صاحب همدغه پوښتنه مې کوله، دغه شکایتونه چې د سیمې هېوادونه کوي په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي پاکستان په دې وروستیو کې چې اړیکې له طالبانو سره ترینګل شوې دي، دا موضوع په زلونې راپورته کړې ده، یوازې د داعش موضوع نه بلکې وایي چې افغانستان نه د ترهګریزو ډلو ګواښ پاکستان ته ده، او د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کارول کېږي. دغه ګواښونه لکه څنګه چې ګاونډیان وایي د افغانستان د داعش په اړه یا د نورو ترهګرو ډلو په اړه باندې همدومره جدي دي، لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې څومره چې داعش باید فعال او پخوا و هغومره اوس نه ده، د دې هېوادونو اندېښنې بیا څومره په ځای دی؟
خبره داسې ده چې پاکستان او زمونږ د سیمې هېوادونه چې په هغې کې پاکستان مهم دی چې نومې واخلمه، اصلا دوی د داعش او د نورو ډلو افراطي ډلو نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. یعنی دوی هغه تشویشونه په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. په دې خاطر باندې اصلا د داعش و که تېر وخت کې طالبان و یا نورې ډلې چپلې دي، دوی یوه وسیله ده چې د افغانستان د پرمختګ په ضد باندې استعمالوي. لکه هغې وخت کې لکه که موږ مثال ورکړو چې مثلا نورې ډلې د افغان دولت په ضد باندې استعمالولې، تر څو پورې په افغانستان کې یو مرکزي او قوي دولت منځته رانه شي، تر څو پورې هغه مهم مسائل لکه د ډیورنډ کرښه ده، دا مسله د افغانستان دولت او خلک راپورته نه کړي. نو اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسېدلي، اوس طالبان د داعش نه د وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. ترڅو پورې طالبان هر وخت وو ویروي وې ډاروي ترڅو پورې افغانستان یو منظم دولت او منظم سیستم ونه لري ترڅو پورې دلته یو محتاج او پاکستان باندې متکی هیواد موجود وي او خارجي سیاست د پاکستان په لاس کې. یعنی دا غوړ مشکلات چې دي د تروریزم مشکلات دي، کدی ساتیت مشکلات دي، کدی داعش مشکلات دي، دا غوړ دیو سیستم لاس کې دی. هغه سیستم چې زمونږ غوړ دیو د پاکستان استخبارات دي، نو د هغه د اندېښنې په مکمل ډول باندې دی تایید ور نه دی. او زه د هغه د دغه اندېښنو سره هیڅ هغه نه لرم، نظر ورته والی نه لرم، نو چې هغه دا د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالوي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو بیرته راګرځم. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایست لکه څنګه چې شیرزاد صاحب یادونه وکړه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلو د فعالیتونو په اړه یو څه مبالغه کوي، یو لکه څنګه چې دوی یادونه کوي د موضوعات افغانستان کې په دې اندازه جدي نه دي. دغه نورې د طالبانو مخالفې وسله والې ډلې چې له افغانستانه بهر دي او کله ناکله په افغانستان کې د ځینو وړو بریدونو مسؤلیت اخلي، چرته چاودنه شوي یو نیم بریدونه شي په درستي وکلونه کې شوي دي، دوی مسؤلیت اخیستی دي. دا د طالبان حکومت لپاره څومره ګواښ دی؟ آیا دوی د طالبان حکومت ننګولی شي؟
چل سه خوري د جناب شیرزاد صاحب خبرو په تایید کچیر موږ وګورو، کله چې طالب 2001 وروسته تقریبا سو کال لپاره بیخ اثر علامه په افغانستان کې لمنځه یوړل سو، دغه اثر علامه له سره نه موجود نه وو. بیا ورو ورو همدغه وس چې موږ پاکستان همسایا ملک موږ دوست ولر البته ولر سره موږ همیشه خاړی کې لرو، هغه وخت کې همدغه طالب البته وروزل سو، همکاري ورسره وسو، بلته افغانستان ته ولېږل سو. نو یو خدای دې چې د پاکستان باندې هغه وخت موږ دغه پروګرام د کول شي ګوره تاسو د افراطي ډلو سره همکاري وکوي، هغه ور چې داسې بلاخره موږ ته وړي چې موږ ورته واچوي او موږ ته ورسیږي، بلاخره دغه ور به تاسو ته هم درسیږي. تاسو اوس وګورئ چې دغه مشکلات چې تمره پاکستان هر ورځ چیرې وهي، دا دغه یغه څه چې دوی کړلې هغه به خامخا دی. یو طرف د بل خبره دا ده چې پاکستان هیڅ کله دا ونه وایي چې په افغانستان کې دغه افراطي ډلې او نامني زخت ډیر شوی، دغه لپاره چې دوی کړل سوای غدام بوټی دي چې دوی خپل کړلای او په افغانستان په پاکستان کې دوی قوریه وي، همدغه طالب دوی قوریه وو، بل اخر هغه چې کله چې ونی سو بل اخر افغانستان ته ولیکل سو، کله چې دوی زخمیان کېده دوی زخمیان لپاره د دې مراکز لپاره د دې ټرنینګونو لپاره ټول مراکز هر څه پاکستان کې وو. نو ګیله مو تر سره د پاکستان ادا چې تاسو ولې دا هوا وخت چې موږ تاسو دا خبرې کوله تاسو موږ نه مرنه اوس به تاسو اوس په تاسو په یو اوس به تاسو په شوې چې دا افراطی ډلې چې هیڅ چا پورانه نه لري چې ورسره خاړي کې امتیازات ورته ډیر وکړه، هغه خلکو سره خپل غواړي چې اړیکه ولري. یو او بل موضوع چې د داعش موضوع، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې شیرزاد صاحب ورته اشاره درلود، دا کله چې ولسونه د نظامونو سره فاصله ونیسي، دا د بیکاری دا په خپل ډیر غټ مشکل ده، د جالب جاز د نور افراد ډلو لپاره اوس چې په افغانستان کې البته داسې ویل کېږي چې اویا افسانه جات خلک بیکار بیروزګار دي، دوی مجبورن د خپل اولادونو لپاره بلاخره د پسند کې دوی هغه مدرسو کې چې دورو ځل سوې ده ذهن نه افراطیت ته وي حاصل سوې وي، دا وایي چې طالب دایښ ټول یو ډول ده، هغه بلاخره کېږي چې داعش ورته امتیازات ورکي. ورو ورو لکه څنګه چې تاسو متاسو اشاره دلو چې په جمهوریت په شروع کې طالب هم آثار عالم نه و، لکه څنګه چې طالب ځان آماده کړ خپل جلب جذب زخت ډیر کړ، دغه نوسته د خپل فعالیتونه زخت ډیر.
صدیقي صاحب، په بخښنه سره دلته یو پوښتنه راته پیدا شو، که چیرته اوس داعش په دې باندې لګیا وي چې جلب جذب کوي یا د کسانو په روزنو باندې په بیلابیل مرکزونو کې بوختو کې هغه په افغانستان کې یا په سرحدي سیمو کې، هغه بل خبره د خوب ټولې کې تاسو طالبان یادونه وکړه چې د پاکستان روزل شوی ډله و او تیر جمهوریت همیشه شکایتونه پاکستان ته کړي دي، په نړیواله کچه له پاکستان شکایتونه کړي دي چې دوی تروریزم ته روزنه ورکوي، خو هغه وخت کې د افغانستان غږ چانه اوریده، بیا هغه د تیر جمهوریت غږ چانه اوریده، په ټوله کې اوس څه فکر کوئ؟ آیا دغه ډلې چې د داعش په نوم جوړیږي، یا دغه بریدونه چې کیږي، یا په سرحدي سیمو کې او ترکی اتباع نیول کیږي د داعش په نوم باندې، دا به هم د همدې هیوادونو داسې ساوي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه ډول ډلې روزي او طالبانو په کې څه لاس نه لري؟
یعنې دا موضوع زه کاملا بېخي نه راځم. دا په دمانا چې تاسو وګورئ چې کله چې په عراق او په سوریه کې په ډېر کم وخت کې څومره قوي تجهیزات وګړي درلود، چې یو قوي ځواکمن امنیتي سکتور داسې قوي ځواک نه درلود چې وګړي درلود، او د دې په څنګ کې وسایل ارسه، یعنې دا په دمانا چې کافي ورسره همکاري موجود و، او د دې په څنګ کې په افغانستان کې لکه اوس عراق او د سوریې نه او د نورو مرکم ملکونو نه افراطي ډلې یعنی داعش، القاعده، د ټي ټي پی، بیا خاصا دغه داعش خامخا داسې ویل کیږي چې یو خدا ده چې پاکستان او د طالب کوم اختلافات چې رامنځته شوی، او طالب ادعا وي دا کوي چې هغه مرکزونه چې پخوا هلته مونږ ټرېننګ کوله اوس هلته داعش پکې ټرېننګ کوي. دا په دې معنی چې طالب هملته چې روزل شوی کېدای شي چې هغوی معلومات ولري، یا کېدای شي یا رښتیا یا دروغ، خو په هر حالت کې ورته لپاره چې د خلیل الرحمن عقاري چې وژل کیږي او کوم خلک چې نیول کېده ونی بول سو دغه روسه وي خپل اعتراف کړی چې یعنی د افغانستان د خاورې نه بهر دغه ته هدایت شوی چې دا سړی باید ووژل. یعنی دا پرمانه چې مرکزونه او رهبری بیا هم د افغانستان بهر ستا دوی لپاره یو مشکل جوړېدای شي. یو د دې په څنګ کې د مقاومت او د جبهه یا ازادي جبهه یا د دې څنګ نورو سیاسي فعالیتونو چې په افغانستان کې نظامی فعالیتونو چې شتون لري، زه فکر کوم دا به ورو ورو پراخیږي، رټیږي. په شروعات کې لکه څنګه چې طالب دغه سي خاموش ورو ورو هم مالی همکاري ترلاسه کړه، او د دې په څنګ کې جالبجات عین پروسه به کېدې چې دغه سي په سیاسونو کې دغه سي فعالیتونه د طالب ضد فعالیتونه نظامی سره فعالیتونه په افغانستان کې شروع شي، نه یوازې دوی د دې په څنګ کې پاتې وو. تاسو وګورئ چې پاکستان هم د ایداوي کې طالب دا ایداوي کې چې داعش د پاکستان خونه افغانستان د لګل کی کال بل اته مرکزونه ده، او برعکس پاکستانیان دا چې وایي چې ټي ټي پی د افغانستان کې غو جلب جذب لري، مرکزونه لري، او د موږ لپاره غټ جنجال ده. بنا اند زه فکر کوم چې په هر حالت بیا هم افغانستان د پاکستان په پاکستان په مقابل کې همیشه مونږ بایرون کې سیاست درلو دولرو یغه ده، په دې معنی چې مونږ ونه شو کړی چې په دې د ظاهر شاه د نظام د سقوط نه ورسته چې څنګه وکولای شو چې ولس سره همکار ول اولس مونږ سره همکار وسی او مونږ ولس سره. متاسفانه چې اکثرا د زرشاد د نظام وروسته دیکتاتوري نظام حاکم شو، او همسایه ملکونه په ډېر زیات مداخله وکړي. بیا په اوسنۍ حالات کې تاسو ګورئ چې ټول کډرونه د افغانستان وېستل شو، مطبوعات نشته، جوړ تعلیمي دروازې وتړل شوې، او د دې په څنګه دغه طالب چې ښه فرصت ورته ستا ټول افغانستان خاورې ته په لاس کېده. متاسفانه چې دا همدغه طالب د خلکو وختونه تر لابه نه وایي، فقر او بیچارهګي دغه څلوېښت میلیون نفوس د طالب په استثناء طالب چې دا اوس مزیه چرچې کوي په لوکس موټرو کې ګرځي، سعور ودونه کوي، شرعي سعور ودونه کوي، دغه نه بغیر چې ګره بیل، او د دې په څنګ کې کار اهلکار ته نه سپارل کیږي. یو ملا، یو د ساتامي وزیر، یا د یو شفقاني رئیس مقررول، او د دې په څنګه سوټا کراسي مولا کراسي د خپل نظام له سقوطې، یعنی دا په معنا چې هغه ډله چې تاسو سره په نظام کې وو هغه به په نظام کې امتیازات د بیت المال پیسې به یوازې د خلکو ته ورکول کی، نور ته نه ورکول کیږي. همدا غا ناخوالې چې بل اخر د فاصله ذاتيږي او دې ذاتي کله چې ولس اقدامن شو ایتاب مقابل کې هغه بل اخر ایتاب مقابل کې اقدام کوي، که هغه داعش وي او که دغه نور ډلې وي چې نفسه ملکونو له خوانه حساول وي برنامه وي، بل اخر دا د طالب لپاره غټ قوی ګواښ، او همیشه ما مکه چې تاسو سره شادو تر لپاره چې پاکستان په مقابل سیاست په مقابل کې د لپاره موږ بایلون کیو چې طالب د خلک پاکستان د خلک دوی خپل عمل د دوی بچان دي، دوی په پاکستان له خونه روزل شوی، دوی حکیمه د دوی هغه ضعیف نقطه دوی پاکستان ته معلوم ده. نو بنا ان څه فکر کوم چې کچیر طالب ولس وسره همکار ونه وسی، او د ولس مشکلات او غوښتنه طلبای کو نه وي، څه فکر کوم چې کېدای شي چې په نوی دی ورځو کې یا د پسرلی نه وروسته په افغانستان کې ناامنۍ زیاتی، نه یوازې د سیاسي مقاومت یا ازادي جبهه یا نور سیاسي فعالیتونو نظامی په افغانستان کې، او د پسند کې کېږي چې د داعش او د نورو فعالیتونو زخت ډیر سي. دا په معنا چې هغه مطلب دا وایي چې په تنګ او مات د جنگ مات بل اخر اولسم یا به پاکستان لمن ته ځان اچي، یا به ایران ته، یا به نورو ملکونو، یا چې حداقل څنګه وکولای شي د پیسې په مقابل کې خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ ترلاسه کړي. نو دا ټول هغه بیا تر اخر به زه داسې وایم چې د دې ټولو مسؤلیت او پروسه د دې بیا چې مشکلات رامنځته کړي مسؤلیت د طالب پورې اړه ولري. متاسفانه کې طالب د ولس غوښتنه ته لبیک کو نه وایي او یو ډیموکراتیک نظام جوړن کې، انتخابات هم شمول نظام جوړن کې. زه فکر کوم چې دا د ربا خدای نه خدای نه په افغانستان به ډیر نوري کورنۍ جګړې سره او مشکلات سره موږ لاس او ګریوان ووتو.
ماکه
خو راځي مکونه د نړۍ حکومت کو متاسفانه جا کې سینسته یمون ولس به ډیر بد په تاسو
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. صدیق صاحب، شیرزاد صاحب کې تاسو ته وایست د پاکستان د رول په اړه باندې ډیر تم شو د دایش په اړه منست کېدو کې، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه دایش چې د سیمه هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان یا ایران ورڅخه شکایت لري، وای چې دوی ته ګواښ دا یوازې دایش نه بلکې ټي ټي پی هم یادی چې مشران هلته د پاکستان په خبره باندې په افغانستان کې د نن روزل کېږي، تاسو په څه نظر یاستئ؟ آیا پاکستان به زړه ښه کړي چې د طالبانو خلاف د ځلې دایش ته لاره برابره کړي په افغانستان کې؟
ډېره مننه. اصلا پاکستان خو اوس وخت د دې په لټه کې دی چې یوه بله پروژه واخلي، او دا غونډ مسائل چې دي امنیتي دي که دایش دی که نور افراطي ډلې دي، اصلا دا د پاکستان پروژه ده. او پاکستان په دې باندې مخکې هم پیسې ګټلي، اوس هم کوشش کوي چې پیسې وګټي. او د پاکستان هغه غټه منبع د فوج د تنخواه او د کرایو او د نور د خپل ملک ساتلو غټه منبع چې د هغه د دغه پروژو په اخیستلو باندې دوی هغه کوي تمویلوي. لکه مخکې چې مختلف پروژې اخیستي، مثلا د افراطیت په ضد باندې دوی خپله افراطیت منځته راوړي، او ځان د افراطیت او د ترهګرو ډلو او د داعش قرباني وښيي، او بیرته د مختلفو هیوادونو نه د دې په خاطر باندې چې د قرباني وښيي، تر دې په خاطر باندې چې هغه وکړي بیرته مجادله وکړي دغه افراطي ډلو په مقابل کې، نو د مختلفو هیوادونو نه خصوصا د امریکا نه دوی پروژې اخیستي او دوی غواړي چې پروژه واخلي. زه فکر کوم چې داعش په افغانستان کې دی او که پاکستان او د افغانستان په دغه سرحد کې دی یا په دغه پرځي کرخه باندې موجود دی یا په پاکستان کې دی، دا غون د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا په منظم ډول باندې اداره کیږي او په منظم ډول باندې دوی ته پلان ورکول کیږي، دوی ته برنامه ورکول کیږي. لکه تاسو چې مخکې یو ریپورت مونږ ولوستو چې دوی د داعشیانو یو وایان نیولی و، بیا بیرته ډرامه جوړه شوه چې دا وایان وتښتېدو، یا دلته اوس چې دا ترکیه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم یو بل داعشیان نیول شوی، دا اصلا ډرامه ده چې پاکستان کوي، او دې په خاطر باندې کوي چې ځان قرباني وښيي تر څو پورې یوه پروژه واخلي. او هر وخت چې پاکستان باندې پیسې بندې شوي، پاکستان بیا دغه ډرامې منځته راوړي او دوی پروژه اخیستي. دا اوس هم دغه کوشش کوي څو ځل لاړ امریکا ته لاړ تر څو پورې دوی پروژه واخلي. خو زه فکر کوم د نړۍ غونډ خلک خصوصا د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پوه شوي چې پاکستان اصلا په خپلو فعالیتونو کې صادق نه دی، او دوی غواړي چې یوه پروژه، یوه ډرامه، یو تمثیل وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا ځل د نړیوال هم په دوی باندې باور وکړي او د سیمې هیوادونه هم په دوی باندې باور وکړي.
د امریکا یادونه مو وکړه، تاسو په دې باور یاستئ چې امریکا به د دایش په نوم باندې پاکستان ته بیا پیسې نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې هیڅ وخت هیڅ هیواد نه غواړي چې پاکستان ته ډېر لومه کې ګیر شي، ځکه امریکا تیر وخت هم په پاکستان باندې باور کړی و. کله چې 40 کاله مخکې امریکایان داخله افغانستان ته لاړه، دلته یې عملیات پلان کړه او د طالبانو رژیم یې دننه ته یووړو، نو هغوی دا فکر کوو چې پاکستان زموږ سره صادق دی او موږ به په دې کې وکولای شو چې افغانستان کې یو دیموکراتیک نظام منځته راوړو، افغانستان کې تروریزم او طالبان د منځه یوسو او یو معیاري دولت منځته راوړو. په هغه وخت کې په دې تیرو شلو کلونو کې امریکا خپله ودیدل چې پاکستان دوه مخي لوبه کوله. پاکستان د یو خانه طالبان او د القاعده غړي امریکا ته په لاس ورکړه، د بلې خانه یې همدلته سپورټ کول او ډلې او ټپلې او ټریننګ مرکزونه یې ورته جوړ کړي وو. امریکا استخبارات او د سیمې غونډ خلک په دې باندې پوهیږي چې څه مسله روانه وه، ځکه غونډه نړۍ استخبارات لري او سیستمونه لري، ادارات لري. خو فکر نه کوم چې دا ځل د امریکا په پاکستان باندې باور وکړي، ځکه پاکستان په دې تیرو شلو کلونو کې په هیڅ ډول باندې یوه لوبه نه ده کړې، بلکې دوه مخي سیاست یې کړی او دوه مخي لوبه کړې ده. اوس غونډ خلک په دې پوهیږي چې اصلا دوی غواړي چې یوه بله پروژه واخلي او یوه بله پروژه په اساس باندې خپل ادارات او خپل هیواد او خپل فوج د دوی ته تنخواګانې ورسوي او دوی سپورټ او تمویل وکړي.
شیرزاد صاحب، دا چې په داسې شرایطو کې چې امریکا چې لوی قدرت آماده نه ده پاکستان سره د داعش پروژې په اړه باندې همکاري وکړي او دوی د موضوع په زلونو باندې راپورته کړي ده تر څو وکولای شي په دې نوم پیسې واخلي، خو د نننه کې بیا چېرته د طالبانو حکومت ته وګورو، ښایي د دوی لپاره یو ښه فرصت وي تر څو په افغانستان کې برخلاف بل ډله ونه روزل شي، یا پاکستان د خپل چانس په لاس کې ونه لري چې د دوی په څیر یو بل ډله وروزي. بیا د دغه ډول بندیزونه چې دوی په افغانستان کې په خزو باندې لګولې دي، یا د حکومتدارۍ په برخه کې نورو لګکیو ته ځای نه ورکوي، نور خلکو ته ځای نه ورکوي، یوازې ملا حاکم ده، د دې تر شا یې علت څه ده؟ که چیرې فرض کړو طالبان زده کړو ته اجازه ورکړي، یا همدغه حکومت ټول شموله کړي، چانس به د دې ډېر وي چې دوی په افغانستان کې ډېر واکمن پاتې شي، دوی به ولې دا کار نه کوي؟
اصلا لکه مخکې چې ما وویل چې دلته که چېرته طالبان غواړي چې د ډېر وخت لپاره په افغانستان باندې حاکم پاتې شي او د افغانستان خلک د تیرو پخوانیو ناخوالو څخه راوباسي، نو ولس ته مراجعه کول پکار دي او د ولس هغه اساسي غوښتنې منل پکار دي چې هغې کې مختلف اساسي غوښتنې دي. ولس نه باید چې نظر واخیستل شي، ډیموکراتیک دولت جوړ شي د خلکو په رایه باندې او همدارنګه د ښځو تعلیم او تربیې دې ته اجازه ورکړل شي، خو دوی نه ورکوي. خبره داسې ده چې اصلا په طالبانو کې یو ډېره محدوده کړۍ ده چې هغه نه غواړي چې هغه د ملي پروګرامونو مخالف دي، لکه د ښځو د تعلیم او تربیې مخالف دي، او هغه کړۍ چې ده هغه اوس په راس کې ده. نو په دې خاطر باندې طالبان هم ده، نور طالبان چې هغه په راس کې نه دي، هغه هم کوشش کوي، هغه هم د دې ډېر موافق دي چې د ښځو تعلیم دې ته اجازه ورکړل شي، خو مګر هغه کړی چې هغه پراس کې دغه ډېر محدود کسان دي، هغه نه غواړي چې دې ته اجازه ورکړي. او امکان لري چې دوی به د بلې خوانه دغسې یو فشار به ورباندې راوستل شوی، لکه مثلا هغه کړی ممکن د پاکستان تر تاثیر لاندې یا د پاکستان په یو شکل مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې تر تاثیر لاندې، په دې خاطر باندې چې دوی د افغانستان هغه اساسات رنګي اساسات چې شاده په ظرفیت روزنه ده، هغه د خلکو روزنه ده او په خلکو کې به مهم خزینه دي، ځکه یو خزه چې دا کورنۍ روزي او کورنۍ نه به ټولنه جوړیږي، ټولنه نه به هیواد جوړیږي. نو زه فکر کوم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پاکستان غواړي چې موږ اساسي ډول باندې دا اوسنی شرایطو کې وساتي، تخریبي وساتي او په دوی باندې متکی وساتي تر څو پورې دوی ته موږ احتیاج وسیږو. او یو مهمه لاره هغه اساسي نقطه چې دوی نیولې هغه د تعلیم کمواله دی. تعلیم کې بیا د ښځینه او تعلیم دا ډېر مهم رول لري. که چېرته موږ ظرفیتونه ونه لرو، نو په دې سره موږ به هر وخت پاکستان ته محتاج او د خارجي سیاست په مدي پاکستان تر تاثیر لاندې. نو په دې خاطر باندې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې دغه سیاسي پروژو ته او هغه اساسي مسایلو ته لار هواره کړي چې هغه کې افغانستان پرمختګ کوي، د افغانستان خلک ورته مخته شي او د افغانستان خلک ورته یو پرمختللی افغانستان جوړولی شي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، وروستۍ خبرې به مو وروسته واورم. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایاست په اوس وخت کې چې وضعیت د که څنګه چې مخکې شیرزاد صاحب یادونه وکړه، د نړۍ لوی قدرتونه آماده نه دي چې پاکستان ملاتړ وکړي یا دوی ته قرض ورکړي یا د دوی په باور باندې چې بیرته هغه کومه لوبه چې د طالبانو په روزنه کې و په ملاتړ کې له امریکا یا نورو لویو قدرتونو سره کړې وه، یو ځل بیا تکرار شي او دلته طالبانو لپاره فرصت هم شته، که څه هم دوی دننه مشروعیت نه لري. خو په ټوله کې ستاسې په باور باندې که افغانستان نه غواړي د سیمې د هیوادونو د لوبو یا د دوی دغه وضعیت روان وضعیت څخه ځان وساتي، قرباني نه شي، یو ځل بیا د تروریزم قرباني نه شي، څه باید د طالبانو حکومت وکړي، افغان ولس څه کولی شي؟
تاسو دوه پوښتنې لپاره غواړم زه اشاره ولرم. اول خو دا ده چې د پاکستان موضوع زه زیات اندازه باندې داسې کېدی شي چې زه پرې منظر باندې هلته ما شخصي نظر ما په دلایلو باندې دا په دې معنی چې نړۍ هم پاکستان سره ډېر ژوره اړیکې لري. وګوره کله چې دا غزان تار چې کله چې هغه کېده دغه $300 میلیون امریکایان پیسې ورته ورکړي، د طالبانو فعالیت لمایزه بیخي په افغانستان کې لاړه. 2001 وروسته د پاکستان په همکاري طالبانو بیرته فعالیتونه دغه ډېر شو. کله چې تاسو افغانستان یې ته هلته وګوره دغه خبرې چې خپل وی چې 2001 وروسته یعنی موږ خپل اړیکې امریکایانو سره جوړ کړې او دغه په څنګه 2013 کې قطر کې دوی د طالبانو دفتر خبره ایجاد اول او جوړېدل دا په معنا چې دلته د پاکستان ډېر قوي رول او د امریکایانو په مشوره چې طالبانو سره باید قوي همکاري وشي چې د دې راتلونکي برنامه پروژې لپاره. دغه په څنګه پاکستان سره د تروریزم ته قرباني په نوم باندې ډېر زیات پیسې ترلاسه کړې ته د امریکایانو نه د ناتو نه تجهیزات کوم وسایط چې افغانستان ته ورکړل شوی دغه اصلي او وسایط پاکستان هم ترلاسه کړی او د دې په څنګ کې عربي هیوادونه ډېر ژور اړیکې پاکستان سره لري. د سعودي عرب تاسو وګورئ چې څومره مخکې دغه یو تړون امضا کړ د یو بل باندې چې عملي وسی او د دې په څنګ کې قطر سره ترکیه سره ډېر ژور اړیکې لري. ولې د لپاره هغوی د خپل منافع د خپل ګټو لپاره هغه باثبات ملکونه دي خپل ګټو ته زخت ډیر متوجی ده. بینان زه فکر نه کوم چې په اساس ورکې پاکستان لا سو ورکې دې څنګه کې په خپل پاکستان د منطقې لپاره د انګلیزانو په مشوره جوړ شوی وي. هیڅ کړه نه غواړي چې د پاکستان لا سو ورکې دا ډیر مهم ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوس فلسطین ته 15,000 خلک لیږي ام امکانات ورته ورکول کیږي او دې په څنګه کې کوم غوښتنه چې ما ترامپ همیشه د اسه منیر او نصیحتونه کړي دا په معنی چې دوی اړیکې روابط سره جوړ شوی او دا چې هم کېږي چې لکه معلومات ترام په خپل طالب مشرانو هم دیونی نه چې غیر مستقیم اوریدل وي. دا چې وایي چې موږ پروژه لاس کرنه پروژه را او کېږي چې لاس کرنه اخري موده دوی لاس کرنه دغه وروسته کېږي چې غوی مازه لاړ شي دوی لپاره بل پروژه بل پروژه نن دغه داش پروژه دا پروژه چې دغه وروسته راشي او ګوره کې چې موږ ورته متوجي اوسو تر پرونه پورې د طالب غا 13 دوره د امر خارجانو لپاره در اتک زمينه اسامه بن لادن چې بل اخر خارجان راغی او زمينه هم دغه طالب ورته مساعد اوس بیا هم دغه ټي ټي پي چې امریکایانو په ټول لسک هم شامل ده او پاکستان همیشه د باندې انتقادونه کوي کېدې چې د داعش او د ټي ټي پي د نورو شانه لپاره د امریکایانو دوپاره او توجه افغانستان ته اوسې او نړۍ ته هم ثابت کړي چې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې د روسي او د چین با له خوانه د ایران له خوانه همیشه اعتراضونه په امریکایانو کې چې اوس په افغانستان کې فراتی ډلې نشته نو دلته د تا حضور سره پاره ده. نو کېدې شي چې هغه مسایل چې دوباره امریکایانو ته امریکایانو دی قانې کې بل اخره خارجان روپاز د راتګ زمينه مساعد شي ولې دلته لپاره چې امریکایانو همیشه چې دوغوي اقتصاد په جنگ کې ده کله چې کوئی جنگ زخت ډیر په جنگ کې مصروف وو سي دوغوي د ډالر او اقتصادي موضوع اوس بحث نه چې بہت بحث ور باندې وکړو دا د ډالر څومره کته کیږي پر تکی کی او دا نړۍ سره دی کی هم د عمره دغه د ډالر اعتماد زیات نه او د دې په څنګه کې دغه دولتونه اکثرا د هغه کمپنیانو چې اصلي کمپنیانو لري هغه د زمونه دغه له خوانه هم حمایت کیږي او د دې په څنګه کې دوی په دې مسالې کې زخت ډیر رول لري. نو زه فکر کوم یو طرف بل طرف ته غوړ دی د طالب په اړه باندې
اول خو مهمه خبره دي که دا چې دا ایبت الله اوس ولس پدنه پږي دا انس دا دا جنس دا دا خلای مخلوق دا دا ایس پدنه ولس پدنه پږي دا څنګه او شاید نه انسان ورته ویلې سو نه جن ورته ویلې سو نه ملائک ورته ویلې سو او ولس پد پوسی دا څنګه وله کې چیرې د مخ پټولو موضوع یمنګ انبیا خلفای راشدین کوی مخ پټ کړي خو مهرباني کوی لپاره اهمیت مشکل دوی لپاره ایتان غوی نزدخ ته ډیر درلو نو دا څنګه کې یو او دې په څنګه کې د خپل کېدې چې غیر مستقیم د طالب د طالب د چاله خونه جوړ شو د پروژې خو تا باندې غیر مستقیم امریکایان په دې کارکاري درلو طالب جوړ کېدې چې هم د هیبت الله د امریکایانو په مشوره لکه څنګه چې په دوه کې جوړ راوسته روغ نظام ورته تسلیم کړه کېده چې د امریکایانو په مشوره راځي ورته ویل سي چې ته دیتا به ایتا به دا موضوع به دغه شي چې تعلیمي دروازې دا 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 موضوع به ته نه عملي کې تو تر څو شو ولې ستانه متنافر سي ورته موږ لپاره راتګ لپاره زمينه مساعده یعنی دا خبره ممکن دي چې لري نیو هغه لپاره
یعنی ستاسو په باور د امکان شته چې بیا امریکا د افغانستان هوندې او زیته ځان لاړ شي یا د سیو جګړې ته ځان واچي
زفل کوم کتا چې وسو وری کړی چې امریکایانو د ژوندۍ مثال د عراق او د سوریه را عراق او د سوریه عراق او د سوریه امریکایانو زخت ټول خپل اساکري وي ډېر لږ محدود پاتې وو مګر وسو وری چې سوریه کې ډېر خپل حاله د برت شروع کړي په عراق کې شروع کړي امریکایانو کو بدی دي چې امریکایانو لپاره بس تاوان ني تاوان په ما موږ ولست کې ډېر متضرر شوی یو امریکایانو ما کې تاسو اشاره درته امریکایانو منفعت او د دوی اقتصاد او جنگ کې څومره چې دوی عملی کې یو موږ مورو دوی جنگ په دوی لپاره پکته را لوبینان د دې امام مرکې چې تاسو د پښتنې په اساس یو د هیبت الله مودې هیبت الله خوند را خبرې وي او د دې په څنګه کې چې طالب په دې موضوع باندې آگاهی هم ستا چې دار اوراز د دنیا نه لري کېګم تعامل را سره تعامل را سره نستا افریاتات میځات سوای دا دنیا را باندې تاګ سوای ول سره نه تختی نو څنګه په خپل ځان ورته چي دا خپل سوال او طالب دې موجود هغه هم پرې موضوع پوه دا بل موضوع دا چې طالب په دې پوه چې مخکې هم چې ما دوستانه په سر باندې لمان دا ولاړه دا دویم موضوع د پی ټی پی موضوع دا نو څنګه زه وغواړم چې خپل دا نظام روغ نظام لا سوال کم او دې په څنګه دا ول چې کوم غوښتنه مشهور غوښتنه لري د تم ځله بای کو نه وایم نو دا په دې معنی چې څومره لري کېږم او مال لپاره قوي غواخ د دنیا لپاره هر اوره چې موږ ورو حکومت امیدواری چې طالب دلو چې فکر دا چې فکر کوو چې کېدې چې یو ملک به جرأت وکړي ما پر اسمت وپېژنې د روسانو لپاره چې دوی پر اسمت وپېژنل څو چې غیر مستقیم ما اورېدل د طالبانو نه وی په خپل دا وایي چې د روسانو د کو دوی چې هغه روسان چې دوی پر اسمت وپېژنل طالب تاوان وکړ د لپاره چې طالب روسیا په افغانستان کې نه موږ غوښ سره تجارتي اړیکې لرو نه د څه خاص شاشی فعالیتونه د پښتونخوا په افغانستان کې هم دا حکومتونه ټول چي دي دا یافته کې سالوي خپلونه ډالر یا طالب ته ورکول کې یا ملل متحد ولستا د امریکا له خوا نه او په پر سالور کال په افغانستان کې د روسي له خوا نه قطن د شو غټ کومک نه په افغانستان د چوکان پروسان باندې حساب کی نو بنا ان څه فکر نکوم چې د روسانو له خوا نه پر اسمه پیژندل طالب ته د غټ په ځای تاوان وکړ او د دې په څنګه دا طالب د دې امیرالمؤمنین چې دا ایران سره ډیر جوړ اړیکې لري د دې غبرنامه کیسې ایران سره د پاکستان ایران د زخت ډیر اړیکې لري او طالب هغه ډلې سره چې اړیکې لري لکه روسیا لکه چین لکه ایران دا په خپل طالب لپاره تاوان دا په معنی کې چې دوی په خپل امریکایانو سره مواجه کیږي لا په ځای او موږ ګورو نو بنا ان زه فکر کوم چې دا په خپل یو برنامه باندې غیر مستقیم د امریکایانو لپاره وي چې مخکې چې ما تاسو اشاره درلو
مننه کورودان صدیقی صاحب شیرزاد صاحب تاسو رستي خبرې اورم چې تاسو په باور هلار د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره په ځانګړې توګه دا چې د ډلې دایش یا ټي ټي پی نورې ورته وسلوالې ډلې د افغانستان په نوم باندې د فعالیتونه یې پای ته ونه رسیږي او افغانستان بیا په دې سیمه کې قربان نه شي څه به وي
زما په نظر باندې یوازینی د حل لارې دا د طالب لکه مخکې چې موږ ویل چې کوم اوسنی نظام د طالبانو نظام چې دا ولسته مراجعه وکړي او یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي او ولست نه د همکاري غوښتنه وکړي او د ولست ټول هغه مشروع غوښتنې او ملي مسائل د طالب پای کوي او دا ومني او ټول هغه غوښتنې د ولست چې هغه د شرعی احکام سره پټکر کې نه یاغه و منی ودلته افغانستان نه 90% مسلمان ولس دی، نو زه په دې باور لرم چې یوه غوښتنه به هم غیر شرعي نه وي او یوه غوښتنه به هم د شرعي احکام مخالفه نه وي. که چېرته طالب به اوسنی نظام ولس ته مراجعه وکړي او د ولس غوښتنې ومني، زه په دې باوري یم چې دغه اوسنی نظام چې په غونډه افغانستان باندې کنټرول لري، نو دا دوام کوي او دا 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 افغانستان ورسره پرمختګ کوي. خو که چېرته ولس ته نه دغسې ناراضه وي لکه اوس چې د بیکاري زیاته وي او د ولس هغه اساسي غوښتنو ته توجه نه کېږي، نو دا ولس د دغه طالبانو د اوسني نظام څخه دا ورو ورو فاصله اخلي او مجبور مکلف دی چې بیا بل آپشن به نه لري، یا به داعش سره یو ځای کېږي یا به د پاکستان خواته ورځي. هره ډله چې چا جوړه کړه نو د هغې ډلې خواته به ورځي او بیا به د دغه طالبانو په خلاف باندې د یوې وسیلې په حس باندې استعمالېږي. لکه تېرو حکومتونو کې موږ ولیدل چې هر هغه څوک چې خفه شوی او ولس خفه شوی هغه د بل چا لمن ته غورځېدلی او بیا هغه بل چا د یوې وسیلې په حس باندې د افغانستان پر ضد باندې استعمال کړی، د افغانستان د خلکو پر ضد باندې استعمال کړی. نو مهمه مسله ورکې دا ده چې طالب یوازینی شی دا ده چې خپل ولس ته مراجعه وکړي او خپل 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 خلکو ته مراجعه وکړي، ډیموکراتیک او مشترک نظام جوړ کړي. نو په دې سره د طالبانو حکومت پرمختګ هم کوي، داعش او نور افراطي ډلې هر څه د منځه ورسره ځي، ځکه ولس کولی شي دا هر افراطي ډله هر څوک هغه ډېر ښه مشخص کړي او طالبانو سره د همکارۍ په صورت کې هغه طالبانو ته وسپاري او طالبان کولی شي په ډېر اسانه ډول باندې هغه محدود او
دیمنځ یوسی. مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو، د مشرانو جرګې په خنۍ مرستيال ډاکټر محمد اسف صدیقی او د پوهنتون استاد زبی الله شیرزاد نه چراغلې پروگرام کې مرسته غډون کړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې پروگرام مو تر داده مو ووري ده. ارزو په پای کې یو سندره ورو ورسره خبرونه پای ته رسو.
زما مین نہ دہ مین دبل چادا بولے ادا بولے ادا بولے ادا بولے ادا مور میں واخ سمین میں ور خطا دا اس عمر میں واقع میں ور خطا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا زما مین نہ دا غا مین دبل چادا بسلے ون کے گم خپ دے پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز پوہے گم مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا کھلے یہ ادا
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو